آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. بازم روز پنجشنبه است و میفهمین که برنامه ما در امواج آزادی است و موضوع بحث ما هم شاید خوشتان بیاید که سفر نواز شریف به کابل و تأثیر آن بالای منطقه. متونی زغل کده؟
بله بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم او جګپوړو چارواکو د روسي سفر او نتیجو په اړه خبرې کوو. دوستانو زما سلامونه او نیکې هیله هم ومنئ.
بله، مهمانای عزیز خودم خوش آمدید میگویم. بعد از مقدمه خودت اونها را معرفی میکنم، حتما خودت یک چیز تهیه کردی.
بله، یا چخمه برابر کنی.
خیلی با هم بشنیم.
لکه می ورځ چې جمهور رئیس اشرف غنی په کار پیل کړ، ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به نستړی کیدونکې هلې ځلې کوي او سوله د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د حکومت د پوځي او سیاسي مشرانو سفرونه افغانستان ته زیات شوي او تر ډېره حده د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او په سیمه کې ثبات او امنیت د خبرو او مذاکرو د اجنډا په سر کې وو. د سې شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف، په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز، د نورو جګپوړو پوځي او ملکی چارواکو په ګډون کابل ته ولاړل او له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره یې وکتل. جمهور رئیس اشرف غنی له نواز شریف سره له کتنې وروسته ګډ خبري کانفرنس کې وویل دواړو اړخونو توافق کړی چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي.
در این شرایط امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست، به حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په ګډ خبری کانفرنس کې ویل دواړو خواو منلی چې د تروریزم پر ضد له ګډې مبارزې او هڅو پرته په سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای.
موږ موافقه کړې چې په سیمه کې اطلاغه سوله او ثبات نشي راتلی تر کومه چې د تروریزم ستونزې ته په اغېزناک ډول رسیدګي نه وي سوې. پاکستان د یوه امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. موږ په غښتلي ډول له افغانستان سره خپل یووالی اعلانوو. د افغانستان دښمن کله هم د پاکستان ملګری نشي کېدی.
Enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan.
د پوځي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ متقاعد ډګرمن اسد محمد خان وای د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی توقعات له پاکستان لوري څخه ډیر زیات دي او افغانستان هم باید چې د پاکستان په بلوچستان او سرحدي سیمو کې د هند استخباراتو مداخلې مهمې او جدي وګڼي.
نو زیاتره موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم څه کې توقعات چې کوم دي یا غلط کوم څه زیات وو چې په بدل د هند استخبارات په افغانستان کې یا بلوچستان کې دغه به هم یو اهمیت لري. هغه به د پاکستان خبره ترې کوي خو زیات تر به زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دی، شورش روان دی، هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلي وو، هغه یو ډېر خطرناک سطح ته راغلي وو. کابل کې دا پرله پسې حمله وشوې. ما په خپل باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم فوج سره کار بتلی دي.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو پخوانیو یعنی د 1980 لسیزې ستراتیژیکي هدفونو په فکر کې ده او نوو واقعیتونو ته زیات پام نه کوي. دوی په افغانستان کې سولې او ثبات ته زیات ژمن نه دي. د سیاسي چارو کارپو او د افغان خبري اژانس رئیس حاجي سید داود په دې اړه داسې نظر لري.
دغه کومه خوشبيني چې د افغانستان مشرانو درلوده پاکستان ته دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بی قید او بی شرط طالبان دې ته نه هڅه یې چې هغوی د افغانستان دولت سره خبرو ته کینی. هغه کوم شرایط چې دوی لري هماغه استراتیژیک پلانونه او پروګرامونه چې په 1980 کلونو کې افغانستان ته هغوی طرحه کړي دي، زه فکر نه کوم چې د هغوی نه د یو انچ هم هغوی شاته لاړ شي. پاکستان د سولې یو اړخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګیږي تر هغوی پورې چې هغوی سره هم راسان تماسونه ونیول شي، هغوی سره مذاکرات ونی شي او دوی سره په خوا کې امریکایانو سره پی خبرې ونیشي، هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بی قید او بی شرط بی د دغه اړخونو نه دی افغانستان ته د سولې په لار کې بستر.
خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو مشر او د سیمهییزو چارو کارپو پروفیسور اعجاز خټک باور لري چې پاکستان له مرکزی آسیا، چین او نورو هیوادونو سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په مقصد افغانستان ته اړتیا لري او پاکستانی مشرانو د افغانستان پر وړاندې په خپلو کړنو کې یو څه بدلون راوستی.
اوی نه پسته افغانستان ته د فوج مشرانو د عیسائی مشر د ډیر اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کولی اوس څه کولی شي نشي کولی او بل اقتصادي توبانه هم دا ګڼي پاکستان چې دلته کې بیا چین چې دا پاکستان لاره دا غواړي دا صرف د وادر لاره ده ګڼي چې دا چین افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول کنیکټ کول غواړي دې لارې سره نو هغه له سروم د افغانستان او هلته امن د پاکستان ته ډېر ضرورت دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په جدیت سره د خپلو امنیتي ځواکونو د سرخندونو یادونه وکړه او ویل چې جنگ په افغانانو تحمیل شوی او د جنگ ځواب به په جنگ ورکوي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میدیم.
په افغانستان کې د جګړې عوامل په قطعي ډول نه دي څرګند او هر څوک په خپل اند او فکر تحلیل او تجزیه کوي. زیات شمېر کارپوهان او د نظر خاوندان په افغانستان کې د روانو جګړو او شخړو عوامل په دوو برخو داخلي او بهراني یعنی سیمهیزو ابعادو کې خلاصه کوي. ځینې نور د سیمې د هیوادونو او په خاص ډول د پاکستان او هند د نیابتي جګړو دوام په افغانستان کې د وژنو، حملو او ورانیو اصلي عوامل بولي. جهادي مشر او د سولې دالي شورا غړی قاضی محمد امین وقاد وای د افغانستان د جګړې مدعی او مدعا نه دی معلوم او وسلوال هم د خبرو میستنه کینی.
دا څو کال جنگ چې روان دی او مدعی معلوم نه دی، مدعا معلوم نه ده، اجندا معلوم نه ده، جنگ څوک یې سر پاره کوي؟ موږ د شپږ کال پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته جواب نه راکړي.
خغله وقاد وای په افغانستان کې د جګړې دوام په دې هیواد کې د بهرنیانو د موجودیت شرایط برابر کړي او وسلوال مخالفان باید دا مسله د سولې په مذاکرو کې د نه ګډون پلمه نه کړي.
چې افغانستان نه یو لک 50,000 عسکر ووتل، محاربوي حالت یې پای ته ورسېد، د تمویل و تجهیز و تعلیم په نوم به محدود پاتې، جنگی قابلیت نه لري. خو که د سولې خبره پیل شي په اتفاقا مو ټول افغانان ووایي چې دا زموږ میلمانه دي، نو درانه او سلامت خورو کورونه ته راشي، نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ.
دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري تر کومه حده د صداقت، سیمهیزې همکارۍ او نړیوالو تعهداتو پر اساس ولاړه ده او آیا د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو توافق ته رسیدلي او که هر څوک په اصطلاح په خړو اوبو کې کبان نیسي، د افغانستان نامنۍ او جګړې به یوازې په افغانستان کې منحصرې وي او که نورو ته به هم پراخې شي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به درانه مېلمانه ووي. تاسو دوستان هم کولای شئ چې د خپرونې په جریان کې ټلیفونونه راوکړئ او له مېلمنو نه پوښتنې وکړئ.
بله، تشکر آقای الکوزی. مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه، محترم حاجی صاحب سید داود رئیس نشرات افغان و محترم آقای سخی محمدی استاد روابط بین‌المللی در پوهنتون که به کلشان خوش آمدید میگوییم. خب سوال اول هم به محترم آقای جاوید فیصل راجع میکنیم که فیصل صاحب، اول خوش آمدین. بعد از در مورد از این سفر شما چی گفتنی دارین؟ چیزایی که ما نمیفهمیم و مردم نمیفهمه، چیزای جالب صاحب.
مننه. سلام تاسی ده بحث محترم و گرنوالو او در رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم داس شی به نه یو پاته چې هغه تاسی ورڅخه خبر نه یاست یا د خلک ورڅخه خبر سوی نه وي. څومره وارد چې و دا څو ورځې پر سنوي کې پر بحثونه سوی دی او ټول ورڅخه غادي، ولی په عمومي توګه هغه بحثونه چې د پاکستان د لوړ رتبه ملکی او نظامی حیات په سفر کې افغان مقامات درلودل، په هغه کې ځینې ډېر خوشبینون کې د افغانستان د راتلونکي لپاره تر څنګ د افغان د پاکستان د آینده لپاره هم اساسي اهمیت لري. د تروریزم مسله، د تروریزم سره مبارزه او په افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو کښینول یا آماده کول هغه مسله ده چې همیشه د دوو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ پرې بحث کیږي. دا ځل هم په دې ملاقات کې په دغه لیدنه کې د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره پاکستانی مقاماتو په دې اړه خبرې وکړې او بحث یې دا و چې دوی وسلواله مخالفینو ته ویلي دي چې یوازینی آپشن یا لاره چې هغوی ته ورپاته ده هغه د سولې خبرو ته کښېنستل دي. دوی باید د سولې خبرې وکړي، دا پیغام مخالفینو ته دوی ویل چې موږ ورکړی دي. بله مسله چې زموږ لپاره مهمه وه هغه په پاکستان کې د افغان مهاجرو مسله ده. د افغانستان اضافه 3 میلیون مهاجر همدا مهال په پاکستان کې بې رجستره دي او همدومره تعداد نور په پاکستان کې راجستر سوي دي، قانوني جواز لري د پاتې کېدلو. ولې دغه اشخاص چې قانوني جواز هم لري راجستر هم دي، د هغوی د قانوني پاتې کېدو موده روان زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې پای ته رسیږي، چې تر هغه وروسته به بیرته بیا هم مهاجر په مشکلاتو کې وای. ولې په دغه سفر کې د افغانستان اجرایه رئیس دا مسله مطرح کړله او د پاکستان لومړي وزیر ویل چې دوی به هم په دې برخه کې عجله ونه کړي او کولای شي چې تر دسمبر وروسته هم افغان مهاجر ته پاکستان کې د پاتې کېدو جواز ورکړي، چې دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری وي، ځکه دفتن موږ آمادګي نه لرو چې ټول مهاجر افغانستان ته راستانه کړو او د هغوی ته د ژوند امکانات او د پاتې کېدو صحیح ټول مشخص کړو. بله مسله چې د دواړو هیوادونو علاقې مسله ده او د افغانستان او پاکستان ترڅنګ له هغه څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو هم په اقتصادي لحاظ ګټه پورته کوي، هغه ګډ سوداګري فرصتونه و چې د دواړو هیوادونو رهبرانو پری خبري وکړي او پلان سوچ پر دې به مشخص کاری ګروپونه کښینی او په اړه به بحث کوي. دا اومده برخه
ده. تشکر. سلامات اوسئ فیصل صاحب. او مننه معلوماتونه ده. ان شاء الله بیا به هم تاسو ته موقع در کوم چې نور په نور اړخونه هم خبري وکړي. محمدي صاحب، تاسو د استاد په صفت چې د نړیوالو اړیکو استاد یاست، دا سفر څه ډول ارزیابي کوي چې آیا د واقعا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاري او ګډ کار فضا رامنځته شوې ده، اعتماد موجود ده که نه؟ صاحب مهرباني وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو زدی.
وعلیکم السلام.
ببینین، من فکر میکنم تغییرات که در سیاست پاکستان رونما شده حداقل بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در داخل افغانستان، اینا تغییرات تاکتیکی است نه تغییرات استراتژیک. یعنی پاکستان اصلا یک نوع پارادوکس در اینجا وجود داره.
بله.
پاکستان در او استراتژی کلان خودش نسبت به افغانستان نه تا امروز تغییر آورده و من بعیدم میدانم که در این کوتاه مدت پاکستان بیایه و وادار به این شوه، خصوصا در این شرایط که در او استراتژی کلان خودش در قبال افغانستان تغییر بیاره. اما او چیزی که برمیگرده به حکومت افغانستان، متاسفانه حکومت افغانستان چی حکومت یا حتی اگر مبالغه نکرده باشیم حکومت های پیشین افغانستان و حکومت امروز افغانستان فاقد یک استراتژی مشخص، هدفمند، مدون بر مبنای منافع ملی که بتانه تضمین کننده منافع ما حداقل در شکل گیری روابط ما با پاکستان باشه، فاقد همچین یک استراتژی است. به هر حال شاید یکی از عوامل بسیار عمده، چند عامل که باعث شده پاکستانی ها به نحوی بیاین حالا تظاهر بکنند بر ای که ما علاقمند آوردن صلح در داخل افغانستان هستیم، چند عامل میتونه در اینجا وجود داشته باشه. یک، تروریسم امروز در داخل پاکستان به یک سلاح دودمه تبدیل شده. پیشتر از این پاکستان از تروریسم به عنوان یکی از ابزار همو سیاست خارجیش استفاده میکرد و با استفاده از این منافع خودش اکثرا منافع خودش تامین بود. اما امروز این تروریسم در داخل پاکستان خود پاکستان و خود پاکستانی ها را هم متضرر ساخته. یعنی زندگی عام مردم و حتی خود همو شالوده های نظام سیاسی را به شکل بالقوه و بالفعل با تهدید جدی مواجه ساخته. که من فکر میکنم یک عامل ایسته که پاکستانی ها میخواین
محمدی سیب
دستیر پیش بکنن
محمدی سیب
بحران را به نحو مهار بکنن. بله
بخانه را غرم تاسو ول چې دا حرکت تاکتیکی د استراتیژیکی نه د مګر کتا سه متوجه اوسه د زول حق وخت کې حتی استراتیژی د سوچ افغانستان یو زله ده یا یو صوبه ده د پاکستان بیا ورسته د نور پوجیان چرامن سره لغو ول چې نه مونږ یو باثبات افغانستان غړو چې زمونږ لویدی سرحد تر خطر لاندې شو د هند د شاله خانه ونه وي ورسته بیا د نواز شریف یا د نور په وخت کې د شو چې افغانستان سره باید خدوستی ولرو. نو فکر نه کوي چې دوی به هم اوس پویدلی چې هغه د 1970 استراتیجی یا کوم پلان چې هغه اوس نه عملي کیږي ځکه سیاست تغییر کوي په سیمه او نړۍ کې حالات بدل شول. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پاکستان اوس په بحران کې واقع ده د دې وسلوالو او د حملو نه پرون په کراچۍ کې هغه ورځې څه حالو. یعنی فکر نه کوي چې یو تغییر او د بدلون حالت رامنځته شوی دوی مجبور دي چې خپل استراتیجی بدله کړي تاکتیک په ځای باندې عمل ته مخه کړي. داسې فکر نه کوي چې ګوسم په ماغه نظر دی.
ببینین من قبلا عرض کردم خدمتتان شرایط حالا ما خوشبختانه یا بدبختانه بگیم حداقل در منطقه به شکل رقم خورده که دیگه گفتم تروریسم و او پالیسی هایی که قبلا پاکستان در داخل افغانستان داشت به شکل 100% منافع پاکستانی ها را هم تامین نمیکنه. اما ای که واقعا ما بیایم بسیار خوشبینانه بایی ببینیم و بگیم ای یک نوع تغییر استراتژیک است قطعا همچین چیزی نیست. حتی ما شاهد بودیم در سال 2001 وقتی پاکستانی آمدن یک نوع تغییر 180 درجه در پالیسی خودشان نسبت به حتی گروه طالبان به وجود آوردن. بعدن واقعیت های عینی نشان داد که پاکستانی ها در این برخوردشان یک نوع تکتیکی عمل کردن نه استراتژیک. در امتداد همین 13 سال که ما و شما شاهد بودیم و تا همین امروز و حتی شب گذشته انتحار و انفجار و ازیایی که همه روزه در داخل افغانستان اتفاق میفته مرجع و منبع از این عرض دارم خدمتان در یک جمله مرجع و منبع از این مشخص هست و این نشان میده که پاکستانی ها از او عمق استراتژیکشان عقب نشینی نکردن و او استراتژی کلانشان همین امروز هم تعقیب میکنن. و نکته دیگری که شما گفتین مسئله مرز، مشکل اصلا مشکل مرز هست. تا امروز مرزهای جغرافیایی، هویت ملی، اقتدار ملی و حتی دولت بر مبنای همی قابلیت تعریف را داره. نه حکومت افغانستان حاضر شده که مرز بین المللی یک نقطه را به عنوان مرز بین المللی نسبت به پاکستان و افغانستان به رسمیت بشناسه و نه هم او طرف. و من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل ثابت بحران در روابط پاکستان و افغانستان هم دقیقا همیست. به این اساس ما گفته میتونیم بله نوعا به شکل تکتیکی تغییر در دیدگاه پاکستانی به وجود آمده، هرچند نباید فراموش بکنیم که دیگه حکومت پاکستان بازیگر اصلی و حتی حکومت افغانستان در داخل بازیگرای اصلی در روابط حداقل بین این دو کشور نیستن. ما حکومت های موازی و مراجع قدرت داریم که اینا بسیار هم به شکل بالقوه و هم به شکل بالفعل در شکلگیری روابط بین دو کشور تاثیرگذار هستن و منافع از او اقتضا نمیکنه که سوی در داخل افغانستان
روسا وی هم اقدر کو پښتون سپتا سیم سلیم شه په خیر یو زلبی تاسو ټول ته خلک لاسو ملبته په نظر سره مقدمه کې ویل تاسو د خلکو د استاذي په صفت چې په ولسی جرګه کې تشریف لري دا مسائل څنګه ارزې به کوی خوشبین استه خوشبین نه استه په شک ګورې اوسم څنګه ده
الکوزه سبب اول استاذ څخه د استاذ دوستانو څخه د رادیو څخه د ټول سمننه استاذ ورته سلامونه او زه البته د استاذ محترم سره په بعض مسایلو کې موافق نه یم ډیر ځکه حالات ډیر تغیر کړی دي. دا هغه وخت نه دی لکه په سنه اچا کې چې وو یا په نیو ملسیز کې وو او یا د 2010 پرې وو. د 2014 کال بعد ډیر شان واضح سول، ډیر مسایل روښانه سول. اول راسی په اقتصادي بخش کې د پاکستان او د افغانستان خبر وکړو چې په کلو کلو حتی د ظاهر خان د وخت څخه افغانستان د ترانزیت پاک له غټ اساسي مشکلات درلودل چې موږ هندوستان ته غوښته چې لار پیدا کړو او پاکستان دا لار موږ ته نه راکوله. همیشه به زموږ تجارانو مالونه خراب سوي وو، همیشه پر میدان پراته وه چې بالاخره به بیا نارې وې زارې وې تاوانونه به بیا به هغې لکېدله. اوس یو شی مابین ته راغلی دي چې په عین اندازه شاید راغام زیاتره چې موږ د هندوستان تجارت ضرورت لرو، دوی د آسیایي میانه تجارت ضرورت لري، او حتی ما بعد د دې فکر کیږي چې شاید د چین لار هم د همدغې لارې څخه خلاص شي. یو مسله خو دا مهمه مسله ده، زه فکر کوم چې دا به شاید د دواړو ملکو پر روابطو ډېر ښه تاثیر وکړي. بل اساسي ستونزه دا ده چې پخوا که ستاسو په یاد وي یا زموږ خلکو په یاد وي، دوی په چین ډېر نازېدله او چین یې د خپل نږدې ترینو ستراتیژیکو ملګرو څخه احساسوه. په حتی زموږ ډیپلوماټان چې به چین ته ولاړله، د هغوی د قوله چې موږ خبرې ورسره کړي دي، د چین حکومتي مشرانو زموږ ډیپلوماټانو خبره د پاکستان په هکله دې عقل نه اورېدله، او هغوی همیشه دا دعوه کوله چې د پاکستان باره کې موږ ته خبره مه کوئ، نور تاسو هر څه وایئ هغه صحیح دي. بالاخره زموږ د تیر حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې، خصوصا د امنیتي ارګانو، خاص ډول امنیتي ملي ارګانو په هلو ځلو، دا شی ثابت شو چې د شرقي ترکستان د اسلامي تحریک هغه غړي چې په چین په سرحداتو کې د افغانستان سره جنګیږي، د هغوی داسې اسناد و چین ته ثابت شول چې هغوی په پاکستان په خاورو کې تربیه کیږي. بالاخره چین په دې پوه شو چې زما دوست ما را خواسته په شا کې ما په خنجر وهي، اوس چین دې ته آماده شوی دی چې د پاکستان په اکله ټول خبرې واوري. او دا بل اساسي نقطه د چین دا ده الکوزی صاحب، چې چین وتستی په سیاسي شعور افغانستان ته نه ګوري، هغوی په تجارتي شعور ګوري. او دا بهترین سیاست چې تیر حکومت وکړي چې د دوی ګټې په افغانستان کې ونغښتلې، مثلا د عیناکو د مسو کانې دوی ته ورکړي، شاید نور قانون ورکړي. اوس چین علاقه در په خوا ډېره سوې ده چې دا هم د پاکستان پر سیاسي هغه تصوراتو او د دوی پر سیاسي نظریاتو باندې مجبوراً باید مثبت تاثیر وکړي او دوی په خپلو پالیسیو کې تغیر راولي. او نور خو نو خپله د پاکستان ځای داخلي حالت دی چې امنیت یې در افغانستان ډیر خراب دی، اقتصاد یې در افغانستان ډیر ضعیف دی، په ټول ارسو کې شاته روان دی، د برق قلت په هغه اندازه موږ نه لرو لکه دوی چې لري. اوس دوی مجبور دي چې په جمع په ګډه سره د افغانستان سره کښینی او هغه ستونزې داسې حل کړي چې هم موږ فیض واخو او هم دوی فیض واخلي. دوی اوس به نتیجه ته رسېدلي.
تشکر کوم. دوه
بله محترم واجد صاحب، سید داوود شما خوش آمدین. شما چی فکر میکنین صاحب؟ ما اتر در سوال خود یک پیشنهاد میخوایم بکنیم، این انتقادات تکراری فایده نداره، منتها ما چیزها را بحث بکنیم که یک کمه که بسلا یک نظر بیرون شد از این صحبت های ما و شما. به طور مثال حال صدر اعظم هندوستان به چین رفته و از میلیاردها دلار حتی تریلیون دلار همکاری های اقتصادی رویش میگن بحث میشه، وقتی که یک اقتصاد بزرگ بین دو مملکت بسیار بزرگ بچرخه، در بین از این دوتا پاکستان هم تقریبا هیچ میشه و افغانستان هم. چطور یک راه های پیدا شده که به نفع کل منطقه باشه صاحب؟ آجی صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زده طول در مخ خپل سلامون و خیهیلی در آزادی و در رادیو و دیر و درنو و ریدون کتا محترم و کارکون کتا او گران و ملمنو تولنده کون.
تشکر صاحب.
زما پان باندې لکه څنګه چې دوستانو په خپل وار بعض مسایلو ته اشاره وکړه، زه فکر کوم چې د غاته میاشتې چې د ملي اوالي حکومت تیر شوی، کاش کې چې په دغه موده کې دا ډیره موده و موږ په دغه باندې کار کړی وو چې زمونږ لومړیتوبونه چی شی دي، موږ باید څه وکړو، د پاکستان سره په اړیکو کې موږ د پاکستان نه څه غواړو. او د دې په خوا کې پاکستان لکه څنګه چې بیا هم دوستانو اشاره وکړه او تاسې په سریزي کې ورته اشاره وکړه، زمنګ او د پاکستان مشکلات د پاکستان د تاسیس د ورځې نه پیل شوي دي. بیا د شهید داود خان د کودتا نه وروسته عملا پاکستان په افغانستان کې فعال شوی دی په بیلو بیلو دورو کې او دی دوام پیدا کړی دی. موږ باید حداقل حداقل دا دیارلس کاله د حکومت کم سفرونه چې د شل ځلو نه زیات اسلام آباد ته وکړه، دوه دلته جرګې جوړې کړې په 2001 کال کې د سیمې اتا مشرف یوې جرګې ته راغی، دغه ټول اسناد مطالعه کړي وو. د دغه اسناد په رڼا کې چې وسم زه نه پوهېږم چې د افغانستان د باندنیو چارو په وزارت کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې دا اسناد شته که نه شته، په څه مسایلو باندې افغانستان د پاکستان سره جوړ رانغه، د پاکستان غوښتنې څه شي دي، هغه مسایل چې د مطبوعاتو د لارې نه موږ ته رارسیږي او هغه تحلیلونه چې راځي د بیلګې په ډول باندې، مثلا تاسو خبر یاستئ چې جنرال مشرف څو موده مخکې مرکه وکړه او په مرکه کې وویل چې موږ د پخوانی دولت په وخت کې د افغانستان په ضد باندې دلته فعالیتونه کول. بیا تاسو خبر یاستئ چې جنرال اسد درانی چې په 1990 کال کې د عیسائی مشرو هغې الجزیرې سره په مرکه کې په لندن کې دا خبره وکړه چې موږ ډیر افتخار کوو چې موږ نړیوالې قواوې په افغانستان کې په ګونډو کړي. اوس خبره دې ته پاتې کیږي چې د پاکستانیانو غوښتنې څه دي. مثلا د دې سفر نه دوه ورځې مخکې نواز شریف غټه ناسته درلوده په اسلام آباد کې. په هغې ناسته کې د ډیورنډ کرښه یاده شوې ده، په هغې ناسته کې دا مسله د ملا فضل الله یاده شوې ده، په هغې ناسته کې دوی ویلي دي چې هندوستان د افغانستان د لارې په پاکستان کې استخباراتي جګړه کوي او دلته تروریزم و عملیات کوي. بدبختانه په کابل کې تکراری خبرې د پاکستان دښمن زموږ دښمن دی، خو د پاکستان دښمن هندوستان دی. اوس هندوستان زموږ دښمن شو. هندوستان چې د پیړیو په اوږدو کې موږ سره عنعنوي دوست و، هیڅ کله که موږ ته خیر نه دی رسیدلی، شرم نه دی رسیدلی. یعنی زه یوه خبره باید وکم چې دا وادوال ترې خبر کم. په 1980 کال کې کله چې فقید اندرا ګاندی په قدرت کې وه او پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړه، دې سره مرکه وکړه، ویل موږ شوروي ته په ټول احترام، خو دا موږ ته د زغملو وړ نه دي چې افغانستان غوندې یو هیواد او دغسې یو بر قدرت اشغال کړي. دا د ګاندی خبره ده. نو خبره دی کې ده، اساسا خبره دی کې ده چې پاکستانیان خپل استراتیژیک مخې لري دلته، لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه. او د دې په بدل کې خبره دی چې زموږ دغه فعلي حکومت چې د ملي یووالي حکومت دی، فرق نه کوي، په ډاګه د خلکو ته وایي چې پاکستان موږ نه یو دوه درې دا غواړي. مثلا ډیورنډ کرښه ده، د دې خبره دی وکړي. مثلا دوی غواړي چې ترانزیت دی مرکزی آسیا ته، دا خبرې دي وکړي. د افغانستان د اوبو نه استفاده ده، د افغانستان د زیرمو نه استفاده ده. بیا د دې سره په خوا کې په ملي امنیتي ارګانونو کې نفوذ غواړي. آیا د دې په بدل کې پاکستان دومره صلاحیت وړتیا لري چې طالبان حاضر کړي تا سره په مذاکراتو کې کینی؟
بله، وروسته به بیا هم موقع درکو، بیا به فیصل صاحب هم خبرې وکړي چې هغوی کوم اجنډا درلوده که نه. اول به اعلان واورو، څو ټلیفونونه به هم واخلو. لطفا دا پوښتنې مې یادداشت کوئ او بیا سلل نور ځوابونه ورکوئ چې ډېر دوستانو ته موقع ورسیږي. اول اعلان واورو.
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بلی اوس تاسې ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې اورېدلی شئ. نظر صاحب ټلیفون لرو، فکر کوم. بلی مهرباني، ازادي راډیو. وعلیکم سردان محمد خان، مهرباني.
نظر خیر خیر خوشحالی راو پاکستان پاکستان اپنے جنگ شروع کرے گا خبر ہے پاکستان پوری سے برطانیہ امریکہ سور رانے والی ہم نہ کرانے والی نہ طالبان اس کے نہ صحیح سر نہ پاکستان صداقت کے نہ صحیح نہ منگا صداقت کے نہ صحیح منگا مقصد سے خبریں کری تیری تیری خبریں کری کہ وائی سر میں ہوں اخلے راسی جمعا سر پیتے نہ تاکر با منگا چیتے پیتے طالبان تو اسے ہوں گا
پیتے تشکر سر محمد
وپا جنہ منگم په موږ باندې باندې موږ جهان واسو ونی شي تاسو ډالر د چې منډه وکړي تاسو کما شلو نو کړ د چې منډه وکړي تاسو غرت چې منډه وکړي تاسو یو څاک په ځوان څنګه یې افغانستان ملت شل کال پس پری خو ده ولی خپل ځان ټول څه خپل دې تاسو کې چې نواز شریف چې دا راختان درکې چې وګړي له خراب کړه نو خراب اختار درکې طالبانو ته منډه شو ورکو دي ولی واخه کوزه شو تاسو ما په چیرې راغلي دي امریکا یو واسما چیرې راغلي دي ما که انځاګ منډه ملت بابا مو سره کړی دا مو شراب خاينه مو سره کړی دا موږ واسما نه مو کوه ته سما دې مرک یو حق نه لري
مہربانی جواب قناعت بخش اکسون داشته باشیم که کل ما شما بشنیم سوال اول ما یه سختی که ما میگیم پاکستان همی از رویست داود سوال ما از سوال ما از رویست داود میکنم وقتی که ما میگیم که دوست دشمن پاکستان مشترک است هرگاه که آلخ چیری افغانستان افشاست میگه همی تشت بدنامی ماست که تشت رسوایی ماست که از بام افتادگنی دگر هم رسوا هستن انا تشت رسوایی اونا از بام نفتیده چرا؟ به این مفهوم میگه پر میزنه که وقتی که ما دوست پاکستان و دشمن پاکستان میگیم ما با پاکستان یک پاچان مواجه نیستیم ما با افراد و گروه ها مشخص ما مواجه هستیم که اون گروه ها در پاکستان حاکمیت داره ما با یک پاکستان واحد یک پارچه ها مساعد نیستیم هرگاه که ما میگیم دوست افغانستان و پاکستان دشمنشان مشترک است و دوستشان مشترک است آیا در قسمت پاکستانی تطبیق شده میتونه یا نمیتونه چون پاکستان یک پارچه وجود نداره اصلا امیر از آیت داود ما توضیح شد میخواییم و سوال دوم مهی است که ایران معمنه ای فهم سخنگوی رئیس جمهور جواب میشه یا کی؟
اجرایش ریاست سخنگوی روز
بله او جواب میتایی است که هر دو اگر ثابت شده که در سطح رهبری دولت افغانستان جاسوس منطقوی و یا جاسوس آسای و یا جاسوس بسطر سطح بین المللی بزده در مردم افغانستان وجود داشته باشه با اونا به اساس کدام قانون برخورد میشه
تشکر سب من نکرده آدم
یک تلفن دیگه بله
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای الکوزه میهمانان شما همکاران تکنیکی را از سلام تقدیم
و علیکم اختری سلام
سلامت باشین بخیر باشین صلح یک ضرورت از واقعا باید هر ملت در صلح زندگی کنه آرامی زندگی کنه ولی استقلال و آزادی والاتر از هم است آنچه ده که جناب آقای داوود هم یاد آوری کردن ما نباید توتیوار باشیم هر چیزی ده که فرق بین یک حکومت مستقل یا حکومت آزادی است که از خود باید سخن داشته باشه نه از حرف دیگران ما نمیتونیم بگوییم که دشمن پاکستان دشمن ما دوست پاکستان دوست ما به خاطر ای که به گذشته تاریخ اگر بریم ما تا دیروز دشمن پاکستان بودیم و هستیم دشمن درجه اولشان هندوستان است دشمن درجه دومشان این در خود استراتژی پاکستان ثبت است امروز یک خطوه پاکستان از خواهشات خود یک خطوه او فیصاب کنار نامده فقط آنچه را که میخواه بر منافع ملتش هست ما از طوری که پیشتر آقای نظر گفت باید نظریاتی را بدیم چی باید کرد رای بیرون رفت مایی است که کشور ما منطقی امروز آسیای میانه پاکستان یک کشور تولیدی است ضرورت داره بر امته خود یک بازاریابی یک بازار فروش را داشته باشه افغانستان موقعیت خاص خود را داره همون قسمی که ما نیازمند به بندر کعابی هستیم اونا به بندر خشکی هم ضرورت دارن بنان ما بالمثل اگر عمل بکنیم با پاکستان کار خوبی است اگر نمیکنیم به این معنا ما یک کشور نشانده خود بودیم سوال ما از دو سوال از یکی آقای محمدی در ججار صحبت خود موضوع خط سرحدی را یاد کردن از ایشان این سوال داریم که آیا کشوری که عضویت جامعه جهانی یا ملل متحد را حاصل میکنه دارای حدود جغرافیای سیاسی مشخص میباشه یا خیر یک سوال اونا جواب بدن جناب حاجی صاحب داود موضوع را خوبتر توضیح کردن و معلوماتشان هم بیشتر در این زمینه است اگر به این سوال ما جواب بدن چه علت است که ما از دشمن شناخت مستقیم نداریم آقای وقات تا به حال معاش خود را دلاری گرفت اگر
تشکر سم
باید از خودی سوال کنند
سلامت از اختری سم مهربانی آزاده صفو گدرم واجزه دی مهربانی
السلام علیکم زه عبدالمالک حکیان در هرات نه خبرې کوم
مهربانی عبدالمالک جان
د مو نظر په دې باره کې ده چې پاکستان نشي کولای طالبان مسل تعذر کړي، دا یو وخت کې راځي ځکه په خپل وطن کې څومره بې امنیتي ده.
بله،
او د مو هغه بل نظر دا ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې سوله راشي.
بله،
سعید
کور دې ودان سلامت اوسه. بله، یو بل تلفون لرو
بگیریم. تلفون
قطع
شد. به هر حال میریم به میهمانای محترم مراجعت میکنیم. میهمانای محترم، اول آقای فیصل، بعضی سوالا به شما مراجع میشید، اگر شما جواب بدین خوش میشیم. بفرمایید.
مننه. زه مخکله دې چې د سردار محمد خان او نور ورونو سوالونه تراسم، مغوارم پر څو موارد باندې بحث وکم.
میرمنه،
اول دا چې کله چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان لمړی وزیر خبره کوي چې د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی او د افغانستان دشمن به د پاکستان دشمن دی، زموږ محل ته هدف لدې څخه نه دی چې ګوا کې موږ پاکستان ځان ته نږدې کوو او هند له ځان لري کوو، یا موږ د سودا کوو چې د پاکستان اړیکې د موږ ته په دې قیمت تمام سي چې موږ د هند سره خپل تاریخي ملګرتیا وشکو. په هیڅ صورت په دې معنا نه ده. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په خپل ټولو قضایاو کې مستقلانه عمل کوي، او په دې برخه کې اوسم څه کارونه چې تاسو ګوري چې سوي د پاکستان سره د اړیکو د شکېدو په خاطر باندې په هیڅ صورت دا نه و چې د هند اړیکې د موږ د لاسه ورکو. د دشمن او دوست یادونه چې کیږي، زموږ فوکس همدا اوس د پاکستان سره په خبرو کې چې کله د افغانستان حکومت ترلودلې هغه د تروریزم سره مبارزه ده. په دې تاسو هم خبر یاست، اوریدونکي هم ورڅخه خبر دي چې پاکستان لبد مرغ په تیرو څو کلونو کې هلته تروریستي ګروپونه روزلي دي، هغه د افغانستان په مقابل کې جنګیږي. دلته له دې خبرې څخه هدف دا دی چې هغه تروریستي ګروپونه به چې د پاکستان یا د افغانستان دشمنان دي، پاکستان به هغو ته د دوست په سترګه نور نه ګوري، او هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په مقابل کې جنګیږي، هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په ورانولو کې په پاکستان کې د ګډوډۍ لامل کیږي، هغه ته به افغانستان هم د دوست په سترګه نه ګوري. ګرچې افغانستان هم په دې برخه کې مخکې هم هغوی خپل دوستان نه دي ګڼل، ځکه د افغانستان لپاره تروریستان دي هغه کده هر چا پر خلاف اندې کار کوي، د افغانستان حکومت هغه تروریستان په توګه پیژني. یو مسله دا و. بل خبره دا چې له پاکستان سره د اړیکو سمون چې موږ غواړو په دې کتابې د چترټولو اومده مسله په دوه اړیکو د سمون څخه چې موږ غواړو نتیجه ورڅخه ترلاسه کو، هغه د سولې راتګ دی. سولې په افغانستان کې موږ غواړو، پاکستان په دې کې موقعیت دی چې موثر رول وبولای شي. وسلوال ډلې چې په افغانستان کې شکل دي هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي، همال تر وزل سوي دي. موږ له پاکستان غواړو چې دوی دغه وسلوال ډلې نه تنه هدا چې نور ملاتړ ونه کړي، هغوی ته ځای ورنه کړي، هغوی تجهیز نه کړي، او هغوی ته روزنه ورنه کړي، بلکې هغوی دې مجبور کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې ځای کې موږ ژر د یوې معجزې ته وکړو نسو کولای. د سولې پروسه دا یوه ډیره اوږده او تورانی لاره ده. موږ نسو کولای چې په یوه میاشت کې، په دوه میاشت کې، په درې میاشت کې موږ توقع ولرو چې ژر د سولې راسي، نور د نه انفجار کیږي او نه د هم نور ځانمرګي بریدونکي نه څوک وژل کیږي. د افغانستان د سولې مسله یوازې دا نه ده چې طالب دی هغه راځي جنگ کوي، په دې کې ډیر نور بحث شته چې د ټولو حل وخت اړتیا لري. کله چې موږ د سولې خبرې کوو به هم چې موږ د عاجلی لاسترارونې توقع نه لرو، بلې په عین حال کې د افغانستان حکومت توکل پاکستان څخه د لری چې کله د سولې خبرې پیل کیږي، وسلوال مخالفین کچیر امدګي هم شي د سولې خبرو ته، نو نور اوسنۍ وضعیت باید دوام ونه کړي. اوسنۍ وضعیت چې په هیواد کې نام نه دی، روزانه افغانان وژل کیږي او خرابې کیږي، دا نور زموږ لپاره قابل د قبول نه دی. کچیر یو تروریستي ډله غواړي سولې وکړي، کچیر پاکستان دغه تروریستي ډله د سولې خبرو ته اماده کوي، هغوی نور باید لخپلو دغه وحشي حملاتو څخه چې یو پیښه تیر ماښام په کابل کې و او پرون تاسو په جمعات کې په هلمند کې ولیدل چې په یو مسجد کې ځانمرګي نه وتلی و، دغه ډول حالت نور د زغم وړ نه دی. افغانستان نه یوازې دا چې په دغه اتو میاشتو کې نوی حکومت کوشش کړی دی، د افغانستان تیر حکومت هم په تیرو څورلس کالو کې هر هغه لاره چې ممکنه و هغه استفاده کړې چې وسلوال مخالفین سولی تراسی او د پاکستان او افغانستان په ترمنځ یو اعتماد فضا جوړ شي ولې دې کار په تیرو وختونو کې نتیجه نه ور کړی اوس هم موږ عین توقع د پاکستان کمر چیر غواړو چې اوسنۍ وضعیت دغه داړیکو د سمون لپاره چې کومې هڅې پیل شوې دي دا هم داسې ادامه پیدا کړي ضرورت دی چې دواړه هیوادونه د اعتماد د رامنځته کولو لپاره کار وکړي افغانستان کوښښونه وکړل افغانستان په سوداګریزه برخه کې له پاکستان سره ډېره همکاري وکړله افغانستان خپل د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیري د ښه نیت په توګه باندې پاکستان ته واستوله اما برعکس د پاکستان لخوا په دې برخه کې څومره چې ضرورت او کارونه نه دي سوي چې د زموږ لپاره هم د خوشي وړ نه دي د افغانستان د خلکو حکومت او کوم دانه و زموږ هیله ده چې پاکستان هم له خپل جانب څخه ايني فعالیتونه وکړي ځنې کارونه وکړي چې هغه په واقعیت سره هم د دوی هغه ژمنې چې کوي د رهبرانو ژمنې چې حقوق ته د عمل جامه ورواغوندي هدا عقل کډیر نه وي
بل
ژبه برخه کې څه کار وسی چې زموږ او د حقوق ترمنځ دغه باور ایجاد شي
کور دی ودان محمد یو وخت ولندن ځوبن ورکړي چې به څو ټلیفون نه وکړو وخت ورسته به وخلبه مهرباني مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرې خبرې
یو بل مسله د سولې په پروسه کې کله چې موږ له پاکستان سره د همکاري خبرې کوو د حقوق څخه د سولې پروسه کې همکاري غواړو موږ په دې پروسه کې واقع بینه یو موږ هیڅ کله نه دومره خوشبینه یو چې بیا نتیجه ورڅخه ترلاسه نه کوو مایوسه سو او نه هم دومره بدبینه یو چې شاید دې کار نتیجه ورکړي موږ کوشش ونه کړي موږ واقعیت بینه یو موږ د پاکستان سره په اړیکو کې او د سولې په پروسه کې مشخصا موږ پر لاسترولن باندې حساب کوو زموږ معیار د نتیجې هغه لاسترولن دي مشبر دي حساب کوي چې څومره کار سوي دي څومره په حملاتو کې تغیر راغلي دي څومره د مجاهدینو د مهاجرینو حالت ښه سوي دي په پاکستان کې څومره اقتصادي فرصتونه اضافه سوي دي پر دې بخښ کار کوته به دي چې پاکستان افغانستان ته ضرورت لري افغانستان پاکستان ته ضرورت لري موږ سولې ته ضرورت لرو حقوقي اقتصادي فرصتونه ته حقوقي د منځنۍ اسیا سره لارې ته او حقوقي د منځنۍ اسیا او د افغانستان لارې اروپا ته د وصل کېدو ضرورت لري په دې برخه کې زموږ د حقوقي ګټې لایو بس تر لیدې معلومه خبره چې باید وړه رښتینې همکاري وکړي چې موږ خپل منافع ته ورسیږو
سلام اس محمدي صاحب مهرباني وکړئ د پښتنې جواب کلندو وې نړیوال سرحدونو په ارتباط مهرباني
ببینین در همه عصر که ما و شما زندگی میکنین دولت ها بازیگرای اصلی روابط بین الملل هستند یعنی مراجع و آدرس های مشخص مشروع که میتونن روابط را نسبت به جهان بیرون شکل بدن این دولت هاستند و این مرزهای جغرافیایی است که معرف این دولت هاست این مرزهای جغرافیایی است که هویت ملت ها را یعنی ملت بدون محدودی جغرافیایی هیچ کدام معنا نداره شما یک انسان را در یک محدودی جغرافیایی به رسمیت شناخته شده اگر قرار بدیم و این نه شهروند شده میتونه و مجموع انسان ها ملت شده نمیتونن این مرزهای جغرافیایی حوزه اقتدار را تعریف میکنه حاکمیت را تعریف میکنه و در حقیقت تمام همو عناصر که ترکیب دهنده دولت هستند دولتی که بازیگر اصلی در عرصه سیاست بین الملل هست تمام همینه ها در حقیقت این مرزهای جغرافیایی تعریف میکنه و مشخص میسازه
بله.
اما او چیزی که برمیگرده به اصل موضوعی مشکل اصلی و اساسی که در رابطه بین پاکستان و افغانستان وجود داره هرچند محدود به این نیست مشکلاتی که ما با پاکستان داریم مسئله مرزی یکی از مشکلات بسیار کلانی هست که بین این دو کشور وجود داره ای مردمایی که در این دو طرف هستن خصوصا اون کسایی که تاثیرگذار بودن سر تفکرات در داخل از این کشور در حقیقت نخبگانشان اینا این مرزا را یعنی حداقل در بعد تیوریک به رسمیت نمیشناسن ببینین شما واجه پاکستان اگر در نظر بگیرین یک تعداد از محصلین در حقیقت در او وقت هندی مسلمانش که میخواستن یک حکومت را به نام پاکستان به وجود بیارن اینا گفتن واجه پاک از سه حرف گرفته شده پاکش پنجاب است الفش افغانستان است و کافش کشمیر است یعنی گفتن ما باید یک دولت مستقل که ترکیبی از این سه نایه است ما به وجود بیاریم تا اینکه ما بتانیم توازن قوا را نسبت به هند ما ایجاد بکنیم و تا این همین امروز هم پیشه بعض از مو حداقل سیاسیون آرمانگرایشان ای به عنوان آرمان پیششان وجود داره هرچند ممکن تبارز ندن در سیاست های تلویزیونشان وجود داره هرچند در سیاست های تصریحیشان ایر بروز نمیدن که افغانستان باید صوبه پنجم پاکستان باشه در حالی که عین ذهنیت و دیدگاه در داخل افغانستان هم متاسفانه وجود داره بعضی از جریان های سیاسی در داخل افغانستان هم امروز وجود دارند که نه تنها که پاکستان ببخشین پیشاور کویتر جز قلمرو خود میدانن که حتی ادعای حاکمیت بر کشمیر را دارن. در همچین یک وضعیت عملا اگر ما یک اندازه واقع بین باشین دی جورنی دی فکتو ما نه حوزی اقتدار پاکستان را به رسمیت میشناسیم، نه دولتش و نه ملتش و برعکسش هم صدق میکنه. در همچین یک وضعیت یک جنگ اعلان نشده عملا وجود داره. حال مسائل ای تشریفات و تعارفات سیاسی را ما سر جای خودش مانیم. عملا شما وقتی حوزی اقتدار، حوزه حاکمیت، پدیده‌ای به نام ملت و پدیده‌ای به نام دولت را به رسمیت نمی‌شناسیم. کمیتی که عرض کردم متاسفانه این ذهنیت حداقل در بین بعضی جریان‌های تاثیرگذار در هر دو کشور وجود داره. در همچین یک وضعیت ما نمی‌تونیم توقع داشته باشیم زیاد ایدئال برخورد بکنیم که شرایط رو به بهبود است. فقط یک نکته را من می‌خوام بگم، بله ما هم صلح به عنوان یک آرمان پیش کلگی مردم افغانستان و پاکستان وجود داره، اما با معذرت با حلوا حلوا گفتن دان شیرین نمیشه. خب تطبیق اصل از خود میکانیزم داره و من باز هم قائل بیستم که این زمانگیر هست، اما گذشته زمان ما را از اصل دور نکنه. ما گذشته زمان متاسفانه به نحو معکوس بر علیه ما رقم خورده رئیس. میزان بحران و میزان ناامنی از چند ماه گذشته روز به روز در حال گسترش است. پس در همچین شرایط ما نمیتونیم بسیار آرمانگرایانه و بسیار ایدئال برخورد بکنیم که والله صلح در یک مد در امروز نه فردا تامین میشه.
تشکر حاجی صاحب او پښتون صاحب تاسو ترمنځ دا وخت تقسیم یو څو دقیقې پاتې دي مهرباني وکړئ حاجی صاحب تاسو سلنن زومن ورک به پښتون صاحب جنبندی وکړي دا لومړی وخت مهرباني
نو خو سر زم ما سلام احترام خدمت سرک صاحب تقدیم میکنم. منتها سوال از اونایی بوده که پاکستان یک کشور یک پارچه نیست. واقعا گپ شما دقیق است. چند ماه قبل وقتی که آقای غنی به پاکستان تشریف بردن همراه رایل شریف دیدن، اونا وعده وعیدی که دادن منتها دوباره اینا بسیار به خوشی افغانستان آمدن. تا جایی که من معلومات دارم بین آقای رایل شریف و آی اس آی مشکلات بروز کرد. همی بود که این مسئله، این مذاکرات یا این نشست قطر هم تقریبا 7-8 ماه طول کشید. در این ارتباط من مخه گفته میتونم که واقعا گپ شما دقیق است. پاکستان یک کشور یک پارچه نیست. منتها استخبارات پاکستان، سیاست خارجی پاکستان در بود کشمیر و افغانستان و سلاح هستوی تعیین میکنه. موضوع دومی را که آقای اختری برش اشاره کرد واقعا یک سوال بسیار بجا منطقی علمی بوده و ایست که ما چرا شناخت دقیق از پاکستان نداریم. من برتان عرض کنم در سالای دهی جنگ، در سالای 90، یکی از سی‌بی‌سی‌ای که به نام پاول بخارر یاد میشه، او به افغانستان شناس در اروپا مشهور است. شما هم رایشان تماس گرفته میتونین. اونا آمدن، من در او وقت در پاکستان بودم. یا هر سال من نمی آبادات تاریخی افغانستان سروی میکنن و گزارش خوده برای دنیا و برای یونسکو میتن. یکی از روزایی آمد برای من در پاکستان قصه کرد که من رفتم کابل به وزارت خارجه. در اونجا فایلم است که من تقریبا در حدود 50 سال میشه که میرم و میم، برای ما مفایل مره بکشین، برای ما اجازه بدین که ببرم آثار تاریخی افغانستان در ولایات ببینم. گفت مره دو سی روز وزارت خارجه افغانستان تال داد. بالاخره یکی از مامورین شریف وزارت خارجه مره گفت که آقای بخارر فایل تبرو در اسلام آباد در اینی سکشن ببی. گفت بالاخره من که رفتم اسلام آباد پاکستانی را گفتم در وزارت خارجه، در یک دقیقه برای ما مفایل کشید. من عرض مئیس به کمال تاسف که نه در پوانتون کابل، نه در ریاست جمهوری، نه در وزارت خارجه ای طور هسته های ما نداریم که در اوج مردم که سر پاکستان کار کردن، پاکستان هم مشناسن، از اونا کسی استفاده کنه، از اونا نظریات بگیرن. بدبختانه متاسفانه کینی کمبود در دولت شیری افغانستان امروز هم وجود داره، سابق هم بود. اما در پاکستان اگه برین، در پاکستان در اوج به حساب هستی متفکرین است، سر افغانستان، سر ولایت ولایت، سر وجب وجب.
بله آیش هم در قسمت دوم سر این موضوع صحبت میکنیم سیب.
سر هم اقوام افغانستان اونا کار کردن و میفهمن. تشکر.
بله پشتون سیب هم قسمت اول جنبندی کنین سیب، زوالان هم جواب بدین.
بله
فقط یو سوال دلته قابل د یادوري و چې اخیری اورور د پاکستان خپل داخلي مشکلاتو ته اشاره کړی و. زه فکر کوم موږ افغانان ټول په یو مسلې باندې متفق یو چې پاکستان په چیرو ډیر شکلو کښې زموږ د نږدې دوستانو د جملو څخه نه و. همیشه په مختلفو لسیزو کښې د افغانستان په هکله مختلف مظالم کړي دي، مختلف ظلمونه او جفاوې کړي دي، ټول په دې پوهیږو. خو اوس په د اخیر کې ځینې امیدونه چې موږ هغه امیدونه د خپل ځان په ګټه تلقی کوو همیشه، په دې معنی نه چې کنه کرده موږ د پاکستان ډېر نږدې خواخوږي یو، هغه دا دي چې دغه د پاکستان خپله داخلي بې امني، بې ثباتي، اقتصادي رکود او ځینې نور داسې مسایل چې په پاکستان کې اوس دي لاسره ګریبان دي، دا خپله داسې یو حالت دی چې پاکستان موږ داسې فکر کوو چې ګواکې دوی به دې ته مجبوره سي، او کوم چې موږ یې اثاره وینو چې دوی به خپلې ګټې اوس په دې کې وویني چې دوی د افغانستان تر خپل سیاسي وضعیت بهتره کړي، لار ول آسیای میانه ته پیدا کړي و نورو مسایلو ته پیدا کړي، خصوصا د بلمی جامعې مسایل. تاسو ولیدل چې څو ورځې مخکې زیات شمیر ارټلري یا مثلا نظامی تجهیزات، تیارې د افغانستان هغه مستعمل مواد ټول پاکستان ته وبخښله، که څه هم هغه په داخل د افغانستان کې شدید عکس العمل سره ښکاره سو چې دا کار امریکایانو درست ونه کړي، لیکن امریکایانو دغه دپاره خاص دلایل درلودل. دوی مجبور وو د دوی تجهیزات ته پاکستان د لارې راتلل. دوی باید پاکستان خوشحاله وساتي، د پروسی پلیران دي یا بازیګران دي، پاکستان د دې څخه جلا نه دی متاسفانه. دا یو تریخ واقعیت دی چې دا باید ټول افغانان درکړي چې په هغه اندازه چې امریکایان افغانستان په مسایلو کې جدي دي، په هغه اندازه د پاکستان و دوستۍ ته هم دوی ضرورت لري، او پاکستان د دې بازیو یو اصلي بازیګر بولي. نو په همدې اساس که د پاکستان څخه مري امریکایان او دنیا، په هغه اندازه ورته محتاج هم دي. دا مسایل ډېر سره نغښتي دي. زه فکر کوم چې په مجموع که موږ ته وګورو د ورځې په آخر کې دا د پاکستان حالت داسې را روان دی چې شاید ځینې حالات به په آینده میاشتو یا په نږدو کلو کښې د افغانستان په ګټه تمام سي، او پاکستان به بالاخره مجبوره سي چې و دغه واقعیت ته غاړه کږه کړي چې د افغانستان سره وضع سمه کړي، او د دوی اقتصادي رشد، سیاسي بقا او ځینې نور اجتماعي مشکلات ته دوی ته پیښ دي، خصوصا بلوچستان و په خپله سند کې چې هغه سندیش نارې وي، په پښتنو کې د پښتنو د پښتونستان نارې ویل کېږي، د دې ټولو ته پایټکې کښېښول سي، دوی هم په امن امان کښې ژوند وکړي او موږ هم په امن امان کښې ژوند وکړو.
کور دې ودان. دوستانو، تاسو د ازادۍ په سبو کې درنو مواجهه د خپرونه اورئ. د بحث موضوع د افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم او جګپوړو چارواکو وروستی سفر او نتیجې یې. محترم مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی خالد پښتون، د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود، د نړیوالو اړیکو استاد ښاغلی سخي محمد محمدي، او د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ښاغلی جاوید فیصل. دوستانو، د خپرونې په دوهمې برخه کې همدې بحث ته دوام ورکوو. البته په نتایجو او ځینې چې څه باید وشي په دې ارتباط به زیاتې خبرې وشي انشاءالله. خو یادونه کوم چې د خپرونې په دوهمه برخه کې له موږ سره پاتې شئ او همدغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو هم کولی شئ چې په خپل وخت ټلیفون راوکړئ او له محترمو مېلمنو نه پوښتنې وکړئ.